السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه او راي د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم وخت د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې درته د تیرا د کډوالو حال په شمالي وزیرستان کې د کرفیو په سند صوبه کې د پښتون ملت پاله ګوندونو په اتحاد او یو شمیرو نورو موضوعاتو ریپورتونه وړاندې کوو او د روانې خبرونه په اخري برخه کې روخانه مستقبل پروګرام اوریدل هم مهروي قورازي چې په سر کې د ولیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د خبرونو اوسټ کې د خبر ایجنسی نه به کورشو کسانو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړي. د افغانستان په بلخ ولایت کې نامعلومه وسلوالو درې استادان وژلي او د امریکا جنگي جازونو په لومړي ځل جنوب کوریا کې فوجي مشقونه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی د تیرا سیمینه د بیکوروشو خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه دي د بیکوروشو ولس رجستریشن وکړي او د نورو کډوالو په شان ورسره مرستې وشي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان یو بیکوروشوي کس مشال رډي ته وویل
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا حق دی موږ له ملبه چې نور راکړل شي او که بیا داسې ونه شوه نو موږ ملبه چې اسلام آباد روخ به کوو. د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا بیداره شي او بیا خاص کر د خبر ایجنسۍ چې کوم حالات وشو او کوم ملبه ظلم زیاتی وشو چې دا کورجو کې ایوان بالا عمرو له ورسوي.
خو چارواکي وایي د تیرا سیمینا بیکوروشوي به سره به د نورو کډوالو په شان مرستې وکړي خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې له امله نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کارونه ودرولي دي نو ځکه د دوی د رجستریشن کارت د ځنډ ښکار دی خو تمه ده چې ډیزر بعد د رجستریشن عمل پیل شي. د خبر پښتونخوا په مردان ضلعه کې تیره شپه نامعلومه وسلوالو دوه پولیس چارواکي وژلي دي چې په دوران آباد چک پوسټ یې ډیپټي کوله. ځای پولیس نن سهار مشال لډو ته ویلي چې په موټر سایکل سپاره دوه برید کوونکو دغه پولیس چارواکي چې یو پکې هډ کانسټیبل اسلام ګل او بل کانسټیبل امجد وو په ډزو یې ویشتل. بلخوا په پېښور ښار کې تیره شپه دوه بمی چاودنې شوې دي. د مشال لډو خبریال نن وایي چې لومړۍ چاودنه تیر ماښام د پېښور په شامی روډ د سی ان ډبلیو دفتر مخې ته او دویمه په اشنغرې کې د وسلو یو دوکان مخې ته شوې چې پکې دوه کسان ژوبل شول. د بریدونو ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهینی عدالت په مقدمه کې د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. سپریم کورټ د کرای بجلیګرو د مقدمې د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودھری وینا وا چې د وزیر اعظم په حیث خط لیکلو سره پرویز اشرف د عدالت سپکاوی کړی دی او پر عدالت د اثر غورځولو کوشش یې کړی. د اوریدنې پر وخت عدالت دا هم ویل چې راتلونکي کې به هر صدر او وزیر اعظم عدالت ته خط لیکي او دا به یو لار جوړ شي. یاد وي چې راجا پرویز اشرف سوونه وړاندې سپریم کورټ ته خط لیکلی وو چې د وزیر اعظم په حیث د ده پر ضد مقدمه سره د دې سوکۍ او د هیواد بدنامي کیږي. د افغانستان بلخ ولایت چارواکي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 13 ورځ د درې استادانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دولت آباد ولسوالۍ کې یو مسول چارواکي د نوم نه خودلو پرشد مشال لري ته وویل چې دا استادان 13 شپه د یادې ولسوالۍ په سرخ ګمبت کلی کې وژل شوی دي. د دې په خبره د وژنې علت تر اوسه نه دی سرګند خو په دې اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د برېټانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبري وکړې. د ولسمشر دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دوه مشرانو د افغانستان د سولې د عمل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې روستي درې اړخیزه غونډې په اړه بحث وکړو. د کرزی د وایان مرستیال فائق واحدی تیر ورځ مشال لډیو ته په دې اړه ویل د افغانستان ولسمشر د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ټلیفون د لارې په یو لړ مسلو خبرې وکړې او د خبرو محور یې تر ډیره حده هغه مسایلو چې په دې وروستو کې د لندن په اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګلستان په کوربتوب جوړ شوی وو او بحث بربندې شوی وو. په خبر پاڼه کې د غرض ویل شوی چې د لندن د درې اړخیزه غونډه کې شوی په یو شمېر موضوعاتو موافقه هم شوې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا جنگي جازونو چې په رډار نخ کاری په سویلي کوریا کې په لومړي ځل ډزو مشکونه کړي. د امریکا فوج وايي د زیارت په ورځ B2 جنگي جازونو د میسوري ریاست نه سویلي کوریا ته الوت کړي او په هدف وې نقلي بمونه غورځولې دي. د امریکا په یو بیان کې ویلي چې دا یو ځانګړی میشن وو چې د امریکا نه جنوب کوریا ته شاوخوا 20,000 کیلومتر سفر کړي. د جنوب کوریا یونی هپ خبري ایجنسی رپورت ورکوي چې دغه میشن د امریکا او د جنوب کوریا د فوزي د ګډو فوجي مشکونو برخه وه. په شام کې د مخالفینو ډله چې عرب لیگ یې د شام د یوازنی استازي په توګه پیژني خپل لومړی سفارت یې پرانستې. د شام د قومي ائتلاف مشر مواز الخطیب د شروع په ورځ په قطر کې د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو تنقید وکړو چې له یاغیانو سره د بشار الاسد د حکومت په رانسکورولو کې مرسته نه ده کړې. الخطیب د یکشنبې په ورځ د شام د قومي ائتلاف له مشرتابه نه استعفا ورکړې خو د نگران په توګه پاتې دي. اپوزیشن ډلې د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه څوکۍ ورکړل شوه. روس دا د شام پر ضد یو بل ګام بللی. د امریکا د خفیه ادارې د لومړي خزینه مشرې په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماڼۍ کې څرګند پورته کړو. د شروع په ورځ د یادې دستوري په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرلارنو ته وویل چې د ایجنسۍ د مشرانو تیر لیست ته په کتو پیرسن اوس دغه روایت ماتوي او زما په فکر دا د ټولو لپاره د ډیر د فخر خبره ده. پیرسن د درویشو کلونو راهیسې د ادارې لپاره کار کوي. په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی چې د ماهرینو په خبره تر اوسه تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. د دغو بریدونو هدف سپیم هاوس په نوم یوه خیریه اداره وه چې د سپیم ایمیلونو په حق له تور لیستونه خپروي او دغه کار د هغه غیر ضروري ایمیلونو د لری کولو لپاره کیږي چې انټرنیټ استعمالونکي نه غواړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د ګلیاز نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واورئ. د خیبر ایجنسی لری پرتا سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې په زرګونو خلک بے کوره شوي. دوی څه مشکلات لري؟
موږ له اوس فوري طور کیمپ پکور دی، د میډیکل پکور دی، ځکه چې ماشومان موږ ټول بیمار دي کنه. همداسې خوراک څوک وغیره دغه ډېر سخت ضرورت دی، لکه هیڅ قسم موږ سره هیڅ قسم شی نشته دی.
بلخوا په شمالي وزیرستان کې نن په پنځمه ورځ هم کرفیو قائم ده.
دا خود در ریاست بیماری دا چه بایی سوک مجرم به آغا سر تخپل اصاب کتاب که کم خلکو چه قصور نشتا اگه پا کرون رو که قید تول جدی دا خود ریاست زمین خپل زمارو که فیل دی.
او سند صبح کې پښتونخوا ملی عوامي ګون او عوامي نېشنل پارټي د انتخاباتو لپاره خپل امیدواران ټاکلي دي. دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په اخري برخه کې به هفتوار پروګرام روخانه مستقبل کې واوري چې په امتحاني عمل کې نقلونه کول معاشره ته څومره تاوان رسوي.
د پښتونخوا دغه دا کوشش کوي چې د نقل کې کوم وباطل او شی دغه دا زموږ چې څومره کموي چې زموږه کم کی، ځکه چې دا د قوم د تباہي بنیادی اسباب دی.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې په زرګونو خلک بے کوره شوي. دوی وای د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د بے کوره شو خلکو تیر ورځ په پیښور کې یو خبري غونډه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی نمونه دي هم رجستر کړي او د نورو کډوالو په شان دوی ته هم خپل حق او مرستې ورکړي. بیا چارواکي وای دوی د کډوالو ته مرستې ورکوي، خو دا غوي په وینا په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې نه پس نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کارونه ودرولې دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه دي د دوی رجستریشن وکړي شي او هغه ټول سہولتونه دي دوی ته ورکړي شي کوم چې نورو بے کوره شوي خلکو ته ورکړي کیږي. په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان نه بے کوره شوي یو تن مشال ریډیو ته وویل:
زمانم جی سعید خان دا جی تیرا میدان اوسیدونکو یم، او موږ سمرا ورونا چې هغه ټول متاثرین موږ سره یو ځای راغلي په خبر لا کوهات لا داسې ورغځوي جن سه کور مې لږی هغه هو جی په داسې صورت کې روتی چې صرف او صرف ځان سره یو جوړ کپڑے رخصتي نور هیڅ قسم سامان یا څه ځان سره نه رخصتي. نو اوس موږ مشکلات خدای چې موږ لا اوس فوري تور کیمپ پکور دی، د میډیکل پکور دی، ځکه چې ماشومان موږ ټول بیمار دي کنه. همداسې خوراک څوک وغیره دغه ډیر سخت ضرورت دی، لکه هیڅ قسم شی نشته.
او د تیرا میدان نه بې کوره شوي یو بل تن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه په دومره لویه کچه د ځایي ولس وتل پیل شوي دي او رسنیو د هغې ستونزو ته پوره پوره پاملرنه نه ده کړې.
ځوان احمد عبدالوهاب د تیرا میدان اوسېدونکی یم. او موږ سره چې کوم زیاتیات وشو هغه خو موږ خپل خپل معلوم دي، خو هغې باوجود هم موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا حق دې موږ له مطلب چې نور راکړی شي، او که بیا داسې ونه شوه نو موږ مطلب چې اسلام آباد رخ به کوو. د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا مطلب دی چې بیداره شي، او بیا خاص کر د خبرې جنسۍ چې کوم حالات وشو او کم مطلب چې ظلم زیاتی وشو چې دا کور جو کې، او مطلب دی چې دا ایوان بالا، او مطلب دی چې دغه ټولو له ورسوي کراچۍ کې معمولي غوندې یو سړی مړ شي نو مطلب دی چې ټوله دنیا کې هغه خبره چلیږي، او که زموږ په خبرې جنسۍ کې سل کسان مړ شي نو هغه میډیا باندې نه چلیږي. که دلیل کم کار جوړ کړو مطلب دی چې څومره چې میډیا به دا مکمل ولاړه وه، او دا مطلب دی زموږ سره داسې موږ ګڼو لکه موږ سره تعصب ساتي.
د تیرا د بې کوره شوي ولس د ستونزو په لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د آفتونو د نظم د قبایلي ادارې اف ډی ایم اے مرستیال ډایریکټر فرمان علي خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه د کورمی ایجنسۍ او رغزو او خیبر په لاره د وتونکو ولس سره دوی په هنګامي توګه ممکنه مرستې کړي دي، خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې د وجې نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو د وجې خپل کار ودرولی دی، چې له وجې یې په باقاعده توګه د تیرا میدان د بې کوره شوي ولس د رجستریشن عمل د ځنډ ښکار شوی دی. اف ڈی ایم اے د ریکارډ مطابق د تیرا میدان نه د 200,000 نه زیات کسان بې کوره شوي دي، چې پکې د 19,000 نه زیات ماشومان، د 14,000 نه زیاتې زنانه، او د 9,000 نه زیات سړي شامل دي. خو ځایي ولس وایي چې تر 1,00,000 پورې خلک بې کوره شوي دي. ولام غوس، مشاد ریډیو، پېښور.
د خیبر ایجنسۍ د لری پرتې سیمې تیرا میدان د بې کوره شوو خلکو حال او د هغې په جواب کې د چارواکو نظر مو اورېده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې لګېدلی ګرز بندیز یا کرفیو لا هم دوام لري. ځایي خلک وایي یو پلو ورسره خوراکي توکي ختم شوي دي، یو بل پلو یې ناروغان هم بې علاجه په کورونو کې پراته دي. دوی مشال ریډیو ته ویلي اوس په دې مجبور شوي دي چې په همدې ګرز بندیز کې بهر روزي. د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو په وینا دا کرفیو به تر نامعلومه وخته دوام لري. دا چې د امنیتی او دفاعي چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري په دې رپورت کې تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان کې د شنبه ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري، او د غلطه تعلیمي ادارې، بازارونه، دفترونه بندي. د سیمې خلک چې دا بیلابیلو سیمو نه مشال ریډیو سره اړیکې نیسي وایي تر کورونو محدود دي. ناروغان یې په کورونو بغیر د علاج معالجې پراته دي، او په کورونو کې ورسره د خوراک سیزونه هم ختم شوي. ځایي خلک وایي په کرفیو کې هیڅ نرمی نه کیږي، او نور مجبور شوي چې د کرفیو خلاف ورزي وکړي. پولیټیکل انتظامیه تشدوم روایي تر نامعلومه نیټه پورې با کرفیو روانه وي. تیر ماښام سیول کالونی میرانشاه چرته چې سرکاري خلک پاتې کیږي د سیکیورټی فورسز لخوا دوامدار کرفیو پر ضد لاریون وکړو. کلامو چې په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو واکمشر شیر محمد خان نو پوښتل، نو دوی وویل دولت باید ګناګار او بې ګنا کې فرق وکړي، او بې قصوره خلک په کورونو کې ایسارول چې د بنیادی حقوقو څخه بې برخې شي د ریاست ناکامي ګڼلی شي.
داسې بې وسه خلک، زنانه، ماشومان، بوډاګان، بیماران، غریب خلک چې هغې مطلب چې د ژوند دپاره روزانه مزدوري کوي، او هغې باندې مطلب چې اووه ورځې او لس لس ورځې په کورونو کې پابندي ولګوئ چېرته تاسو به نه وځئ ځکه چې امن امان خطره ده. نو دا خو د ریاست ذمہواری ده چې بھائی څوک مجرم دی هغه سره تخپل حساب کتاب وکړه. کم خلکو چې څه قصور نشته هغه خو د ریاست ذمہواری ده چې هغې له بنیادي حقوق شوي مقابل کړي. بغیر ګوره له هغې په کورونو کې قید کول چې دي دا خو ریاست زویل خپلې ذمہوارو کې فیل دی.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد وایي دغه خلک یو اړخته د وسلوالو نه نو بل اړخته د فوز د لاسه یرغمل شوي او پکار دا چې عام ولس مشکلاتو ته پاملرنه وشي.
دا ناقابل فهم دا افسوسناک تا زما خو اپیل دی فوج سب لخکر چې کوم دی هغه ته پکار دی چې سناسر د خلکو د اسانۍ پیدا کړي. هغې یرغمل شوي دي او فوج یرغمل کړي دي بلخوا چې کوم وسلوال دي د هغې له لاسه یرغمل دي. نو د هغې په حالات باندې افسوس کیدی شي. د دې ملک له د دې خلکو تمه څه ده؟ هغه دا ده چې د هغې د ځان او مال حفاظت وکړي شي. نو دا خو بالکل بل څه رخته کاروایي روانه ده. نو
دا چې دغلته د امن پر ځای کولو دپاره څه ګامونه پورته شي ریټایر بریګیډیر سعد زیاتوي
د شورش مخالف عملیات دي یا کوشش دي هغه کې صرف فوجي اعلان نه چې هغه موږ استعمال کوو باقي هر څه پرېږدو. قبایلي سیمو خلک دي دا موږ پر 1500 کال نه خو دي موږ ګڼو نه چې دا د پاکستان اوسېدونکي دي. د دې سره حقوق شته دي دا هغه ته واپس ورکول پکار دي. ریفارمز په دې علاقه کې پکار دي چې د خلکو ټوپک ولې روچت کړی دی دا څو جده چې دلته دا دومره شورش دي او دغه قابلیت خو چې کوم دا حکومت لاړ اوس دا قابلیت او دا کیپاسیټي هغه فوج کوم دی هغه د هغې توجه زیاتر د افغانستان باندې مرکوز ده. باقي ملک څه کېږي څوک تپوس پوښتنه نه کوي.
ریټایرډ بریګیډیر سات په خبره کچرته دولت د غلطه خپلواک مضبوطول غواړي او غواړي چې امن امان پر ځای کړي نو د عوامو زړونه به ګټي او د هغې دپاره د نوموړي په وینا پکار ده چې دولت عام ولس په خپل اعتماد کې واخلي او ورته د زندګۍ بنیادي اسانتیاوې ورکړي نه کې چې هغوی نور هم وازارولی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس ورځو کراچۍ ته. د عوامي نېشنل ګوند سن څنګه چارواکو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نه یوازې د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي بلکې دوی په خبره انتخاباتي کمپاین هم شروع کړی دی. د دې ګوند چارواکي وایي دا وار به د انتخاباتو لپاره د کمپاین په برخه کې دوی لوی جلسې نه کوي. بل پلو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم په سن صوبا او په تیره بیا په کراچۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپل ګوند د امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی. په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستنې په موخه یې د سین صوبې او په تیره بیا د کراچۍ ښار څخه د خپل ګوند امیدواران نومولي دي. د شروع یا چهارشنبه په ماښام په مردان هاوس کراچۍ کې د یاد ګوند د سین صوبې مشر شایسید خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د سین صوبایي اسمبلۍ ته یې 34 او قامي اسمبلۍ ته یې 15 کسان د کراچۍ په ګډون د صوبې له بېلابېلو برخو څخه نومولي دي. سینیټر شایسید اویل دوی خپل امیدواران د صوبې له هغې حلقو څخه نومولي دي چرته چې په ګڼ شمېر کې پښتانه او یا هم د دوی د ګوند غړي آباد دي.
ظاهره خبره ده د پښتنو علاقې د ګندې پینټیر سند به داسې علاقې چې ماته به 8000 10000 7000 15000 14000 ووټ ملاوي. نو دا چې کله ټول راغونډ کړم د صوبې نه نو کېدای شي دا د لاک نمبر به لاک 1.5 لاک ووټ زوالم.
د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشر زیاته کړه د کال 2008 په ټاکنو کې د دوی د ګوند لخوا په کراچۍ کې دو امیدواران نومول شوي وو او دواړه کامیاب شوي وو. هغه وویل د ټاکنو لپاره یې کمپاین شروع کړی دی خو دا ځل یې ټاکنیز کمپاین د تیرو کلونو په شان نه دی ځکه چې
چونکه زمونږ پاټه دا د طالبانو د تریډ د وجه د حالاتو په وجه باندې پرابلم دی. مونږ د هغې د پاره دا هدایت وکړو چې تاسو وړې وړې پروګرامونه یا قانون میټنګونه هغه په کمپاونډ کې درنه د حالاتو مطابق وګالي. دوی ته د غټو جلسو زما په خیال ده چې امید نشته چې مونږ ولې په دې حالت وګورو خو حالات ته وګورو چې حالات څه دي. په لوخ به زمونږ دی چې زمونږ چونکه تنظیم د خدای په بدل شته دی هم د صوبې په سطح باندې هم د ضلع هم د پیس او هم د واډونو په سطح باندې هم یونټ لري. مونږ کوشش دا کوو چې مونږ غټ پروګرامونه وکړو کړی چې باغی کې د ترېډ او خاطرې
سینیټر شایسید ویل د ایم کیو ایم ګوند نه علاوه د بل هر ګوند سره ټاکنیز اتحاد لپاره دوی تیار دي او په دې اړه یې د ځینو ګوندونو سره تماس هم نیولې دی.
ایم کیو ایم نه علاوه ویل چې رئیس زموږ د بارا مې یو واقعه کوم بدن نو هغه نه چې څوک خوب زموږ سره مسله شوې نه خبرې نه شوې نه موږ رئیس اتحاد نه کوو د هغه نه علاوه چې کومې پارټۍ دي زموږ کوو چې جمهوري خلکو به جمهوریت یې تنه ساتو د هرې پارټۍ سره موږ اتحاد کول نه ته.
بلې خوا ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په سند صوبه کې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په موخه د خپل ګوند امیدوارانو نمونه اعلان کړي دي. د یاد ګوند له صوبایي سیکرټریټ څخه په جاري شوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ګوند د سند صوبې د قامی اسمبلی لپاره نه او د سین اسمبلی لپاره ولس کسان نومول دي. یاد دی وی په پاکستان کې په کال 2008 کې په تر سره شو ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند برخه نه واخیسته. د دغه ګوند د ریز وو چې د هغه وخت د فوجي ولس مشر پرویز مشرف پښتون کې په ټاکنو کې برخه نه اخلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
او اوس ورځو افغانستان ته. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د تنظیم ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې قطر ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي تګ په افغانستان کې د سولې په بهیر مثبت اثر ولري. یان کوبش دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال کړې دي. نوموړي د وسلوالو طالبانو نه هم غوښتنه کړې چې له تاوتریخوالي نه دې لاس واخلي او د سولې په بهیر کې رای وځای شي. په دې اړه نور تفصیل د کابل ناظم همکار نسیم شفق راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا په دې هیواد کې د سولې له هلو ځلو څخه ملاتړ وکړ او ویل دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د سولې له عالي شورا سره په نږدې هماهنګۍ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یانکوبش په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅو ته په اشاره وویل هیلمن دي چې د دې دفتر پرانستنه او له قطر څخه د ولسمشر کرزي لیدنه ښه نتایج ولري. ښاغلی یانکوبش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
هغه څه چې مهم دي هغه په دوحې کې وسلوال طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د افغانستان پریکړه ده. دا دفتر د سولې د عالي شورا او د وسلوال طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو اترو د چټکولو په هدف پرانیستل کیږي. موږ هیله لرو چې دا هڅې ښې نتیجې ولري. بله مسله له قطر څخه د ولسمشر کرزي د لیدلو پلان دی. هیله من یو چې له دې سفر نه وروسته د ځینو پیغامونو شاهدان واوسو.
یانکوبش وویل له جمهور رئیس کرزی سره به د قطر له سفر وروسته د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو او په دې اړه له قطري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په نږدې راتلونکي کې دوحې ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې عادي ژوند ته مخه کړي او د جګړې د دوام لپاره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور پلمه ونه ګرځوي ځکه چې بهرني سرتیری له افغانستان څخه وځي.
If I'm not wrong, one of the strong motivations of the fight was
که می تیروتن نوی کرده ده جنگ ده دوام لپاره ده وسلوال مخالفان و یو بهانه پا افغانستان که ده بحرنی زواکون حضور دی. اوغوی باید ده پا پام که ولری چی له 2014 میلادی کال ورست یو تن بحرنی پوزی زرتیری به هم پا دیهی واد که حضور ونه لری. له هم دی عمله له اوغوی چه خزمش گوشتنه داده چی پا افغانستان که ده سولیزی او ثبات لرون که فضا در منستکولو لپاره لازم اقداماتو کیم.
ولسمشر کرزی او باراک اوباما در روان میلادی کال د جنوري په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو موافقه وکړه. د دې دفتر د پرانستلو هدف د سولې لالي شورا سره د خبراتورو لپاره د وسلوالو طالبانو هڅول بلل شوی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ. او اوس هم یوې مهمه موضوع تر ازو د پښتنو په وطن کله یوې خوا د تیرو خوا او شایوي لسیزه راهسې کړکې چنو حالاتو د ژوند هر برخه زیان منا کړی ده. نو لبل خوا د پښتنو داسې روایت هم د خپلاندې شوې دي چې په هر حالت کې به ورته احترام وړاندې کېده. د مثال په توګه د جګړو او تاوتریخوالي پر مهال په میرمنو او ماشومان لاس پورته کول. د دې لړۍ تازه پیښه د سه شنبه یا ګل پورز د خیبر د نهه پورز د خیبر په جمرود سیمه کې رامنځته شوه، په کوم کې چې نامعلومه وسلوالو یو سلور سلويخت کلنه استاذه شهناز نازلی په ډزو وجله. اوس پښتنه دا ده چې پښتانه مشران د مذهبي او ټولنیزو چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار داود خټک په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
که هم په پښتنه ټولنه او په ځانګړي توګه په قبایلی سیمو کې په ذاتی دشمنیو یا نورو بدو کې د ښځو وژنه یو ډیر بد فعل ګڼل کیږي، خو لسه مودې راهسې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په هغه ښځو بریدونه زیات شوي چې له کوره بهر کار کوي. په دې کې هم په خیبر ایجنسی کې تیر کال د جولای په میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د فریدی اپریدی وژنه، هم دغه کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې د پولیو ساسکي ورکونکي وارلس کلنی فرزانی بی بی وژنه، او د چارسدی په شپقدر کې د پولیو د ټیم یوې خزینه مشري او د اغه د ډرایور، او بیا د روان کال په جنوري کې په سوابه ضلع کې د یو غیر سرکاري ادارې د یو ډاکټر او شپګو خزو وژنه شامل دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په دغه پیښو کې د زینو پړه په سر اخستی ده، خو د زینو نور زمواري نه مني، لکه په دا ورستیو کې په جمرود کې د شاناز وزیر علي وژنه. د خزو وژنو ته په کتو سره د باړی سیمه یو مشر بازارګل اپریده دا عمل د پښتني ټولنې له اقدارو بهر بولی.
زنانه او مرګ د مونږ په معاشره کې ډېر یو ښه خبره نه ده، خو موجوده چې وکړو شوچو کې نو هغه قبایلیات امیات دا ټول شینه خو فل هغه مونږ ته لري کنه، هغه وجرا او هغه جماعت او هغه جمع او هغه هم شته چې سړی په کې تغورو کې ټول خلک بدر دي. بهر هم دا خبره به هیڅ صحیح نه چې هغه تغور ورده او پیغور به وته کېږي که هر وخت نه وي، نو داسې موقع چې راشي جګړه راشي یا څه مسله راشي په خپلو کې، نو په هغه ټیم کې ضرور دا پیغور وته کوي چې تا په زنانو په تورسر باندې چې کوم دی لاس اوچت کړی.
د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي چې په قبایلي روایاتو کې د ښځو احترام واضح مقام لري، او په تیرو وختو کې داسې مثالونه نه تر سترګو کېږي چې په ذاتي دښمنیو یا نورو بدو کې ښځې یا ماشومان په نښه کړی شوي وي. همدا خبره یو بل قبایلي مشر او د خیبر ایجنسی اوسیدونکو عبدالرحیم کوکی خیل هم کوي، او وایي چې له مودو راهیسې پښتنې ښځې په پټو کې له خپلو سړیو سره کارونه کوي، له غرونو لرګي راوړي، له چینو اوبه راوړي، خو کله هم په دښمنیو او بدیو کې نه دي په نښه شوي.
معاشره کی زمون په روایتو کې که دشمنی به وای نور څه مسله به وای، نو زنانه او ته به چا څه نه وي، هغوی به خپل ژوند کولو، زنانه به راتلي، پکې ته به راتلي، غته به تلي، نو دوی ته پکې ازادي وه. دا کلام نه دی شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي، دا قبایلو په روایتو کې شامل نه و.
د قبایلي روایتو ترڅنګ په اسلامي تعلیماتو کې هم د ښځو د کار د بندیز واضح احکامات نه تر سترګو کیږي. دینی عالم او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبلا ایاز وایي چې د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم میرمن خدیجه بیبي خپل تجارت کولو، او نور ګڼ مثالونه هم شته.
اصولی طور خدا بالکل اسلام ضد عمل نہ لے، بلکہ منگا کو مل سے اللہ زمنا چکنا حضرت خدیجہ دی بیوا آپ اپنا جو ورکی وومن وا ڈیرا سٹا تاجر ہوا خدا غیر مزدوران و نوکران ہو جو دا سنا دا البتہ دا دی چکن کل مذہبی اقدار دی ثقافتی اقدار دی اگر من اسا تو دو اسلام دا سے پابندی پر زنانو نہ لگئی تیرا اغبا
کله چې قبایلی اولس مشران او دینی عالمان دا منی چې د کارکونکو ښځو وژنه د دینی تعلیماتو او قبایلی روایتو پرانا کې یو ناروا عمل دی، نو بیا ولې داسې کیږي؟ په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ په خوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
په زنانه ایمن لاس وچتول چې دینو اغم نام رضی خو خبره لاله چې دا په نامرده کې د نامرده کار دی،
چې ته یو عام زنانه سره د بچو هغه خوشي آواز دی هولي دا هغه مرکه بیا پټ شه. نو دا اوس پته نه لګي د پښتنو په خوره خوشي چې پښتون دی هغه سړی او کنده دی. اوس یو دومره اړه ګړه راغلی دی او په دې علاقه باندې دومره رنګارنګ خلک راخور دي. اوس تر څو پورې چې د دې وجه سبب معلوم شوی نه وي چې داسې ولې وشو، نو تر هغې پورې دا بالکل د نامردۍ کار دی.
د ډاکټر راجولي شاه خټک په وینا د پښتنو په ځمکه روانې بد امنۍ په پښتني ټولنه ډېر بد اثرات پرېښي دي، چې یو یې په روانه ترګرۍ کې د ښځو او ماشومانو وژنه هم ده.
د داود خټک ریپورت مو اورېده. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر جنسی تیرا سیمینا بیکور شو خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه دي د بیکور شو کسانو رجستریشن او مرستې وکړي. چارواکي وایي تمه ده چې ډیر زر به دوی د رجستریشن عمل پیل کړي. د خیبر پختونخوا په مردان کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو دوه پولیس چارواکي وژلي دي چې په دوران چک پوسټ کې ډیوټي کوله. بلخوا په پیښور ښار کې تیر شپه دوه بمی چاودنې شوي دي. لومړۍ چاودنه د پیښور په شامی روډ د سی این ډبلیو دفتر او دویمه چاودنه په هشنغری کې د وسلو یو دوکان مخې ته شوې. په پیښو کې دوه کسان ژوبل شوي او ذمهواري یې چا نه ده قبوله کړې. په شمالي د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت مقدمه کې د حاضرېدو نوټس جاري کړی دی. راجا پرویز اشرف څو اونۍ وړاندې سپریم کورټ ته خط لیکلی و چې د وزیر اعظم په حیث د ده پر ضد مقدمه سره د دې چوکۍ او د هیواد بدنامي کیږي. د افغانستان بلخ ولایت چارواکي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د درې استادانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د استادانو د وژنې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په خبرپاڼه کې ویل شوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د عمل، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د وروستۍ درې اړخیز غونډې په اړه بحث وکړو. د امریکا جنگی جازونو په سویلي کوریا کې په لومړي ځل د ډزو مشقونه کړي. د جنوبي کوریا خبری ایجنسی رپورټ ورکوي چې دا د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو پوځي مشقونو برخه ده. په شام کې د مخالفینو ډلې په قطر کې خپل لومړی سفارت پرانستلې. اپوزیشن ډلې ته د نهي په ورځ په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه څوکۍ ورکړل شوه. د امریکا د خفیه ادارې د لومړي خزینه مشر په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماڼۍ کې سوګند پورته کړو. پیرسن د دریشو کلونو راهیسې د ادارې لپاره کار کوي. او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ رفتار کم شوی چې د ماهرینو په خبره تر اوسه تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده.
دا وګلیاس چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موکلې چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو خپلې اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې د ځنې اداریو مهم ټکی درته زمونږه همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
آج ورسپانه خپل ادارې د تعلیم په صورتحال لیکلې ده او وایي چې بعضي خلکو قومي اساسي او اداري د تباهي خولې ته رسولې دي. او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر تعلیم د اسمبلی هغه بیان هم پر ریکارډ دی چې تر څو د تعلیم د څنګه نه سیاسي اثر نوي ختم کړي شوی تر هغه د دې خکېدل ګران دي. اداري وایي چې د تعلیم نگران وزیر چې تیر ورځ په بریفینګ کې کوم خبره وکړه چې هر څوک د دوی سره ډیر لږ وخت خو بیا به هم خپل کوشش کوي چې د تعلیم په څنګه کې اصلاحاتو ته هوار کړی. یو ښه خبره ده او باید چې نگران وزیر د سرکاري تعلیمي ادارو حالات، فنډونه، استادانو تنخواګانې او تعلیمي معیار په نظر کې وساتي. ادارې وایي چې د دې سره سره ذاتی مت تعلیمي ادارو کې هر هغه تن ډیګري ترلاسه کولی شي چې چا سره ښه ډېرې پیسې وي. نو پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره هم داسې یوه اداره جوړه کړی شي چې نه یوازې د دوی رجستریشن وکړي بلکې د دوی سره د چاپو او د کاروایي اختیار هم وي. نو ورسره به تر ډېره حده تعلیمي معیار شي. اداریا اخیر کې هله سرګندوی چې نگران وزیر کا دی لړکې زیات کار نشي کولې نو کم از کم دراتونکو حکومت د پاره با یو تګلارې اوټاکی. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د کوز دیر په تاریخ کې په لومړي ځل ټول سیاسي او مذهبي ډلې راتلونکو ټول ټاکنو کې د زنانو په ووټ اچولو صلاح شوې دي او دی لړکې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د زنانو په پولینګ سټېشن کې د اضافه وکړي شي. د اداري په وینا چې لدی روستو د نورو علاقو مشرانو او سیاسي ډلو هم د دوی تقلید پکار دی ځکه چې ترسو د زنانو د ووټ تعلق دی نو دی کې هیڅ شک نشته چې د دوی د ووټ ډیر اهمیت دی. ادارې وړاندې لیکي چې اوس الیکشن کمیشن لا هم پکار دی چې د زنانو لپاره انتظامات وکړي چې هغوی په اسانه خپل ووټ واچوي. ادارې زیاتوي چې د الیکشن کمیشن سره سره د دغه سیمو سیاسي ډلو لا هم پکار دی چې هغوی د زنانو د اسانو لپاره بندوبست وکړي نو دارنګ به د الیکشن کمیشن او سیاسي ډلو په مرسته دا باوري شي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې زنانه زیات نه زیات اوټونه واچوي او په انتخاباتو کې هم د دوی رای شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز لائن ورځپاڼه لیکي په 1980 او 1990 مو کې په پاکستان کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې جوړې شوې چې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو لپاره د ښځو د حقونو د مبارزانو امید پیدا شو چې دا به ورله یو ارزښتناک فورم وګرځي. ورځپاڼه لیکي دغه غیر سرکاري ادارو تر یوه حده دوی ته دغه موقعه ورکړله خو ډېر زر د ښځو د حقونو فعالین د نورو نوو بندیزونو سره مخامخ شو. ډونرانو یا مالي مرسته ورکوونکو پرې خپله ایجنډا ورته پل شروع کړه او د مسلو د هوارولو لپاره اوږدمهاله پروژې چې د مسلې جړې ختمولو په مقصد وي پر ځای هغه پروژو ته زیات اهمیت ورکړل شو چې زر سرته رسیدلې خو نتیجې یې سرسری وي. بلخوا ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼه د افغانستان د کندهار په اړه لیکي چې دا منځنی ایشیا لپاره تاریخي اهمیت لري. د طالبانو د مشر ملا عمر کورنۍ ولایت او هغه ځای دی چېرته نه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د 11 ستمبر د بریدونو تیاری کوله. کندهار په تیرو کلونو کې د طالبانو پر ضد د افغان او نیټو ځواکونو د جګړې مرکز دی او هغه ځای دی چې د احمد ولی کرزی د پلویانو په شان نورو نیټورکونو او د پیړیو راهیسې روانو قبایلي دښمنانو د ترهګري ضد بهرني کمپین متاثره کړی دی. ویبپاڼه لیکي اوس مهال کندهار په جګړه کې د امید رڼا ښکاره کوي. که څه هم جګړه تر اوسه نه ده ګټل شوې خو کامیابي ته ډېره نږدې ده چې د ورځپاڼې په خبره د نړیواله سوله ساتم مرستندویه ځواک یا ایساف لخوا په ترتیب شوې دوره کې یې ولیدل. ویبپاڼه لیکي په کندهار کې تشدد په تیرو دوو کلونو کې په دریو کې دوه برخې راټیټ شوې دي. کندهار ښار پر مخ روان دی چې بازارونو او سکولونو کې ګرمه ګرمي ده. د سیمې په آبادۍ ځینې سروېګانې ښایي چې تقریبا تر 80% ځایي اوسیدونکي د شخصي امنیت او اقتصادي حالاتو نه په عمومي ډول مطمئن دي، که څه هم د ځایي حکومت نه دومره خوشاله نه دي. د ښار شمال او غرب ته د ارغنداب وادي چې په وروستیو کلونو کې د خونړیو پوځي کمپینونو ځای پاتې شوی دی، اوس مهال تر ډېر حده آرامه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او د نړۍ په حال کې مو خبرو د ترکی او اسرائیل د تعلقاتو د رغیدو په حواله باندې یو ریپورت کې چې 13 هفته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم ته بردګان ته ټلیفون کړی او د هغه نه د اسرائیلی ځواکونو لخوا د هغه نه ترکی امدادي کارکونکو په وجل کېدو بخنه وغوښته چې د غزه پټۍ د محاصرې شوي فلسطینیانو لپاره امدادي سامان غوړلو پر مهال وجل شوی وو. د دې بخنه د غوښتلو سره د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شوي دي او دغه په سیمه باندې سه اثرات لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې حق له یو ریپورت برابر کړی چې د لنډې د مې ورسته درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما 13 هفته د اسرائیل دوره وکړه، د نوموړي په دې سفر نیوکه کیږي چې پکې د غسیمه کې سلوي پرمختګ ونه شو او دا سفر چې پکې اوباما د خپل دویم وار صدر جوړېدو نه پاس په اول وار د اسرائیلی او فلسطینی چارواکو سره وکتل صرف سفارتي حل ځلې ګڼل کیږي. په دې وخت کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان ته ټلیفون وکړو او د هغه نه یې په 2010 کال کې د اسرائیل د پوز لخوا غزه پټۍ ته د امدادي سامان وړونکو کیشته نه ترکی فعالین په وجل کېدو بخنه وغوښته چې لوجه یې د ترکی او اسرائیل تعلقات ښه شوي دي. خو یو اسرائیلی سیډونکو اورنبرګ وایي دا خبره په اتفاقي توګه د وخت کې تر سره شوه.
دا صرف د وخت برابرېدو خبره وه. یعنی دلته یو شمېر نورې مسلې هم موجودې دي، لکه د شام مسله، د عراق مستقبل، د ایران سره څه کول پکار دي. دا راز لا هم په مصر کې آرامي نه ده راغلې. امریکا ته پکار دي چې د خپلو نږدې ملګرو د ثبات لپاره کار وکړي.
بلخوا په لندن کې میش د منځنی ختیځ د چارو کارپوه یوسی میکل برګ وایي د اسرائیل او ترکی د تعلقاتو ښه کېدلو سره به دواړو هیوادونو ته ګټه ورسي، خو دې لړ کې به شام کې روانه خانه جنگی د ایجنډې په سر کې وي.
د
د شام ټوکړي کېدل او د شام کیمیاوي وسله غلط لاسونو ته د ورتلو ویره د ترکی او اسرائیل لپاره لوی اندېښنې دي. نو په داسې حال کې چې شام ټوکړي کېږي، ترکی او اسرائیل به ګډې استخباراتي او سیاسي همکارۍ ته ضرورت لري چې دا خبرې یقین کړي چې کیمیاوي وسلې غیر ریاستي عناصر ترلاسه نه کړي، ځکه چې د دې بیا د دې دواړو هیوادونو خلاف د استعمالېدو ویره ده.
هلته په انقره کې میش د ترکی یو سیډونکو محمد یګین وایي د اسرائیل او ترکی یو ځای کېدل به نه یوازې د بشار الاسد بلکې د هغه د ملاتړي هیواد ایران لپاره لوی مسله جوړ شي.
په اصل کې د شام د مسلې په حق له ترکی او اسرائیل یو شان نظر لري، خو تر دې دمه دوی همکاري نه کوله، نو د دوی تګلارې دومره اغیزمنې نه وې. او د دې په مقابله کې بشار الاسد ته د عراق له لارې د ایران د وسلو لیږلو پالیسي ډیره فعاله وه. نو زما په نظر د اسرائیل او ترکی همکاري به داسې یو پیغام وي چې د ایران به نه خوښیږي.
داراس اورنبرګ زیاتوی اوس چې په سیمه کې د ترکی کردار واضح شو او د هواد وزیر اعظم طیب اردوغان اعلان کړی چې پراتلونکو میاشت کې به د غزه پټۍ دوره کوي، نو د غلطه به د مصر د اسلام پاله حکومت د اثر خورېدلو مخنیوي هم وشي.
په غزه کې چې اردوغان هر څومره کردار ولري هغومره به دلته د مصر اثر کم شي. د مثال په توګه په مصر کې اسرائیل د حماس سره غزه پټۍ ته د لارو په خلاصولو خبرې کوي، نو اوس ممکنه ده چې اسرائیل ووایي دا خبرې دې د مصر نه بلکې د ترکی په منځګړتوب وشي.
د دې مطلب دا دی چې غزه پټۍ کې د فلسطینیانو د محاصرې له وجې د ترکی او اسرائیل تعلقات خراب شوي وو، خو اوس کې دی شي چې په مستقبل کې ترکی دا مسله د پامه وباسي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. برتانوي ورسپانه ګارډین لیکي دا سې رپورټونه ورکړل شوی چې د سواد د ملالی یوسفزای د ژوند لیکلې کیسه په شل لکه برتانوي پونډا خرڅول کیږي. د ورسپانه په وینا ز ملالیم انومې کتاب د روان کال په پای کې چاپ شي. احمد شاه اعظمي بعد د رپورت مهم ټکی درته وړاندې کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي د ریپورتونو لمخې د 15 کلنی ملالی یوسفزی د ژوند د کیسې د لیکلو پاړه معاملې سوې ده چې بای بای شلکه برتانوي پونډه یا شاوخوا 1.5 کروڑ پاکستانی روپی وي. ملالی چې تیر کال په سواد کې د طالبانو لخوا وشتل سول، اوس به د روان کال په پای کې ز ملالیم په نامه د ژوند کیسه چاپوي. ملالی د پاکستان په سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو او د طالبانو لخوا تر وشتل کېدو وروسته اوس د برتانیې په برمنګم ښار کې سکول ته تګ پیل کړی دی. ملالی ویلي هغه هیله لري چې دا کتاب په ټوله نړۍ کې تر خلکو ورسیږي او هغوی به دا احساس وکړي چې د ځینو ماشومانو لپاره تعلیم ترلاسه کول څومره ګران وي. نوموړی زیاتوي هغه به په کتاب کې خپله کیسه بیانوي، خو دا هغه کیسه د هغو 1.5 میلیونه ماشومانو کیسه هم ده چې تعلیم ته لاسرسی نه لري. ملال زیاتوي نوموړی د هغه کمپاین برخه جوړېدل غواړي چې هر ماشوم هلک او نجلۍ سکول ته د تلو حق لري او دا د دوی بنیادی حق دی. د ملالی د ژوند پاړه کتاب لومړی سر په بریتانیا کې د ویدنفیلد اند نیکلسن می خبرندوی ټولنې لخوا چاپیږي او بیا ورسته به په نور نړۍ کې د کامنویلت او لټل براون ټولنې لخوا چاپیږي چې د نوموړي د ولسی ژوند تر اخیری پیره به کیسه پکې بیانېږي چې پر یو غمیزه پاتې ورسېدل. ورسپانه لیکي ملالی په 2009 کال کې هغه وخت د بی بی سی اردو لپاره د سواد د ورځنی ژوند په اړه په مسار نامه لیکل پیل کړل چې په دغه سیمه کې د طالبانو نفوذ مخ په زیاتېدو وو او هغه سکولونه ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی وو. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې چې په سواد کې پر ملالی وسوال برید وسو، نو د هغې جدي صحي حالت ته په کتو سره نوموړی د درملنې لپاره د برتانیې په برمنګم ښار کې کوین الیزابت روغتون ته یوړل سول چې اوس تر غېدو وروسته د همدغه ښار یو سکول ته ځي. ورسپانه پر مخ لیکي تر دې پیښې وروسته ملالی ته یو شمیر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې او ملګرو ملتونو بیا د ماشومانو د تعلیم د ارزښت په هکله د نومبر 10 نیټه د ملالی د ورځې په نامه ونومول. ورسپانه په پای کې لیکي ویډنفیلډ اند نیکلسن خبرندوی ټولنی د کتاب لیکنې د بې د ارزښت معاملہ تر اوسه نه د تصدیق کړي.
ز ملالایم دا به کتاب چې د ملالې د ژوند حساب وي پکې او په دیبا شلکا برتانوی پوندونه اخیستل کیږي. د احمد شاه ریپورت کې مواوره د وخت شوې د روخانه مستقبل.
پرمختللی هیوادونه د خپل روخانه سباون لپاره د معیاري تعلیم په ذریعه د نوي کول تربيت کوي چې د غزوانان بیا نه یوازې په خپل اخ وګړي جوړيږي بلکې د خپل ملت او هیواد لپاره یو مثبت کردار ترسره کولای شي. د مشال ریډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې تاسو اورئ چې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي او دا را زیاتره پښتانه د تعلیم نه به برخې دي. خو د تعلیم په حواله دا خبره په پام کې نیول پکار دي چې که تعلیم معیاري نه وي نو هیڅ ګټه نه رسوي او د لړکې دوکا درغلي او نقلونه ډیر نقصانی خبرې دي. که څه هم په ټولنه کې د مقابلې رجحان ډیر شوی دی چې په نتیجه کې یې زیاتره ځوانان ډیر مهنت کوي، خو بیا ځینې داسې هم شته چې د دوکو او نقلونو په ذریعه دا مقابله ګټل غواړي خو د ګټې پر ځای هر وخت د تاوان سره مخ کیږي. د ډیرا اسماعیل خان د تعلیمي بورډ مشر پروفیسر فضل ربی وای نقل یو وباده چې د تعلیم او ټولنې د پرمختګ لارې نیولې ده. دا چې د دې مخنیوي به څنګه کیږي نو موړی وای
پیر جی د دې مخنیوی د زمانه کم تجاویز دي. یو خو زمونږ د امتحان اټولو نه بد پهلو دا دي چې مونږ د مشکونو نه پرچی جوړو. مشکونه د ریهرسل لپاره وی کنه، مشکونو نه پکار دي چې استاد آزاد کړی شي او دا کم باب چی وی کم چپټر چی د دې نه پرچه جوړول پکار دي. نه په دې لحاظ سره نقل بم کم شي، نمبر بم خي شي، خدا اټول پاکستان کې پر یو ټایم پکار دي. ځکه چې په میډیکل کالجونو کې، په انجینرینګ کالجونو کې، هایر ایجوکیشن د پاره هر ځای کې د نمبرو مقابله ای. دویمه وجه دا ده چې په ایج لحاظ سره د سیاسي تعلق باندې بورډ ته افسران راتلل بند شي. دریمه خبره دا دی چې مونږ فیسونه ډیر زیات کم دي، نو هغه کې دا حالونه کې ماشومان او تعداد مونږ زیات ګدو، نو دا ډیر یو لوی برائی ده. څوره چې تعداد زیات وي نظر مشکل شي.
پروفیسر فضل ربی نه مپختلی ځنې خلک په امتحانونو کې د خپل خوخي د استادانو ډیوټي لګوي چې بیا په امتحان کې د هغوی بچو ته نقل ورکوي. د لړکې دوی سګامونه پورته کړي.
دا جی یو خو پکې دې کې دا پرمختګ شوه دی چې اوس ډیوټه د امتحاني ډیوټي لازمی دي او دا په محکمه تعلیم په دفتر کې د دې کمپیوټرایز ډرا کیږي. کمپیوټرایز ډرا کې دو لیستونه موږ ته حواله کیږي، یو اول لیست وي یو دویم ویټنګ لیست وي. نو هغه لیستونو مطابق چې کوم ټیچرانو لګي نو هغه په سرکولیشن باندې کمپیوټر رینډم باندې وچت کړي، نو هغه استادانو کې خو مسلې ډېرې کمی وي. خو په ځینو ځایونو کې لکه قبایلي علاقه دی هلته کې موږ ته د جینکو سکولونو کې ډېره زیاته مسله راځي. څوک زینه تلی نشي، سیکورټي وجوهات وي ډېری دي هلته نه راځي. باقي مونږ کوشش دا وي چې مونږ پېښور بار بار ریپیټر خلک نه لګو، عملان نه لګو. نو اوس په هغه کې داسې خلک چې کم راغلي وي چې هغه برتاو خني، پکار دی چې هر چیرمین هر بورډ په هغه باندې یو نظر وساتي، د هغې خپل انسپکشن ټیمونه وي، د کالجونو سایډ نه ولګو، مونږ مشران ولګو او مشران چې دي په دې باندې لګیاي چې وګوري چې هلته زموږ کنډکټ آف ایگزامینیشن څنګه روان دی.
پروفیسر فضل ربی زیاتوی د نقلونو د ختمولو لپاره د ټولو نه مهم کار دی چې پرچا په داسې طریقه جوړ کړی شي چې کوم طالب علمان مهنت کوي یوازې هغه یې حل کولی شي.
د پرچی جوړول ډېر اهم دي. دا د او لیول او اے لیول پرچی کې ډېر زیات مزیدار غي کانسپټ بیس وی کنه، چې یو ماشوم په پوي وي خو بس هغه د کتاب زړه دور کې دیږي چې 2500 نمبر وبني وسړي، په 1100 کې په 1000 کې 600 نمبر وبني فرست ډیویژن باندې به میډیکل پتلو کنه. نو موږ د نمبر او امبار ولې لګو، ځکه چې ماشوم کور ته بس چټیا نه نشته، ګرمه چټي ګرمه چټیا نو کې اتم جمعات ختم شوه دی، بس نه هم جمعات الا رټه لگوا رټه لگوا لسم کې رټه لگوا یو لسم کې رټه لگوا دو لسم کې رټه لگوا. او کته دا مشک سره بهر شي به خلک وایي چې عوام وایي چې اوټ اف فورس تک نه پکار دي چې یو سسټم مونږه یو وال خو او بل په هر بوټ کې پکار دي تحقیقاتي او سیړنه وشي چې امتحان باندې مونږه نورې دنیا سره تمام دنیا کې سلیکشن کیږي. دا ټول د بورډ په بنیاد کې یار ځای کې یو بورډ وي. او هغه بورډ هغه بورډ کټیکنی نو بیا به مخکې موادم صحیح نزی.
د پروفیسر فضل ربی په خبره په تعلیمي ادارو کې نوی کول ته تربیت ورکول کیږي او بورډ بیا هغه کې د لایق خلکو لټون کوي. په امتحان کې یو لویه مسله پریکټیکل یا د عملی امتحان برخه ګڼل کیږي. نو موړې په دې حق لوي
دا جی دا سې دی چې د دې متعلق زبا دې دا ډېر کړکی چې مسله د پریکټیکل یو خو پہله تجهیز دا او چې د پریکټیکل دا آی بی سی سی په لیول باندې دا ټول پاکستان د چیرمنانو یو کمیټي دا ټول چیرمنانو میټینګ ویډیو زما خپل رائے وا د پنجاب خپل رائے وا زمون یو خو رائے زنه دا وا چې به د پریکټیکل ختم کړی شي خو د پریکټیکل مون ختمو نو بیا به مونږ ته بغیر لیبارټری باندې ختم شي ټول لیبارټری به ختم شي ساينس سټوډنټانو ته به د ساينس سامان استعمال نو ورزی زما تجویز دا دی چې مونږه په راتلونکي اجلاس کې په دې غور وکړو چې د دې د نمبر یې نو ورکړو شي نمبر ضرورت نشته کوالیفاید ناٹ کوالیفاید او هغه دا دی چې ک نمبر یې پکې مونږ نګدو نو صرف دې دوه وی چې کوالیفاید ناٹ کوالیفاید نو فیلیور خو پکې کیږي نه ډیر خلک نه فیلیګو نمبر او هغه جالي پن یا هغه د دروغو نمبر یې بو د دې مخنیوي به وکړي.
پروفیسر فضل ربی زیاتوی دا ریواج ختمول پکار دی چې ځوانان تش په نامه ډېر نمبر واخلي نور په سن پوهیږي ځکه چې په نړۍ کې خلک تعلیم د زده کړې لپاره کوي بیا یې عملی ژوند کې کاروي چې هیوادونه یې د ترقۍ په لار روان دي. نوموړی د ځوانانو د مور پلار په نوم خپل پیغام کې وایي
سجیدا پیغام ورکو مور پلار ته چې نمبر پسې منډه را منډه دی موي ما جی دا پیغام دی چې هر شوبې ته د انسانانو ضرورت دی هر شوبې کې ضروری نه ده چې سړی دی ډاکټر جوړ شي ډاکټرانم ضروری دی انجینرانم ضروری دی مونږ سره جی خ شهري جوړول پکار دی مونږ ته پکار دی چې خ د دې معاشري خ یو فرد پیدا کو اگر فرد به تعلیم سره پیدا کی مغرب په دې سره ترقی کړي جا مونږ بم صرف ایوالار دی یو کی ولار دی اگر تعلیم دیر از نو شارٹ کٹ مختصر لار نشته دی تعلیم کی چا سرئی اغه سر هر سی ما خدا خواهش دی چې مونږ دی په هر شوبه بنی کاغه ا فنون کې څوک سبق وای کڅو کو میتھمیټکس وای ک فزیکس وای نو دا ټول برابر دی خو مونږ د یو حکم جوړول د لپاره د تعلیم په هر شوبه باندې توجه ورکول.
تاسو د پروفیسر فضل ربی خبري اوریدئ. نو مولې د ډیر اسماعیل خان د تعلیمي بورډ مشر دی. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې نن په امتحانونو کې د نقل او درغلیو په اړه خبرې کوو. د خیبر پښتونخوا د ټولو بورډونو د مشرانو د کمیټې چیرمن پروفیسر نور الله چې په خپل هم د کوهارد د تعلیمي بورډ مشر دی په دې حق لوي
د پښتونخوا بورډونو دا کوشش کوي چې د نقل کې کوم وباطل او شی دوی ته ځمون چې څومره کموي چې زمرا کم کی ځکه چې دا د قوم د تباہي بنیادی اسباب دی کومونه ترقی په دې باندې ډیپند دی چې تکړه قومي قابل قومي په میرټ بیس وي په قابلیت باندې نو زموږ خدا پورا پورا کوشش کوي دا زه سار نه راوته سرکار کوشش ساری یو حال بل حال او ملو دې چې کول او څه ته چې موږ ملاو شي چې تیار چې دا سپورټر ښه کار نه کوي نو یې سوره نه موږ فارغاو ٹھیک ہے سر ذکر کہ بلا طریقہ موږ سرشتہ نه دی کنه او دې ته مو تنبیه کړی دی دې ته مو وارننګ ورکړی دی کچر تا مو ته دا غار ملاو شي او موږ ثابت شي چې تاسو مندل چې دی نقل ور کولو کې امداد کوي نو په هغه وخت مو ریلیو کوي واپس بځای کورو ته به ګورې پته ولا چې کور کې تاسو نه وي چې ولې واپس راغله ته ورته چې یاره دا هم مندل چې ډیوټي صحیح نشو کوي.
پروفیسر نور الله وای په امتحانونو کې د درغلی د مخنیوي لپاره پکار دی چې دلته په سیاسي بنیاد چارواکي نه ټاکل کیږي ځکه چې هغه بیا وړاندې هم په حالونو کې په بډو رشوتونو او مخ مروت د استادانو ډیوټیانې لګوي او دا راز نقلونو ته لاره جوړیږي. نو موړی وای د بدمرغه نقلونه په ټولنه کې یو ریواج ګرځیدلی دی.
ټول سوسایټي چې دلته وګوري کنه په حالونو باندې د حمله اوروي او دې خلکو ته ترجیحات ورکړي چې بورډن ته ډیپټي چې موږ سره روټي وکړې موږ ملو مختلف طریقې سره او مطلب چې په دې کې دا یو شی دی چې سره بورډن والا دې کې چې څه دې سوسایټي دو ماشا ټول په دې باندې په نقل پر او ځان تا مطلب چې دا هو په کار دې چې موږ سره مدي حکومت وکړي موږ سره سیول سوسایټي هغو کې او خلک ترنس ترنس یو ګورې کنه دا بعد حال دې دلته یو کار کړی بار جلد غالا گدلی منڈی ہے.
پروفیسر نور الله وای د زیاتره طالب علمانو مور پلار په امتحانی عمل کې منفی مداخلت کوي او د بچو لپاره د نقل تر لاسه کولو هر جایزه او ناجایزه وسیله لټوي. په دې حق لمو د یو طالب علم د پلار ملک زاکر خان نه وپوښتل.
خبره داسې ضروره چې زمونږ د معاشره چې کومه دانو د دې د هغه داسې جوړ شوی دی چې هر سړی لکه مطلب دا چې بچی به ښه قابل وي خو هغه اسکول ته به ورځي او کوم هلته ډیوټي هغه ډیوټۍ والے کسان چاله روټۍ کوي چاله پیسې ورکوي. زه په خپل باندې که زما چېرې بچو امتحان وي نو مونږ ته وایي یاره تاسو خلکو پسې پلاران راځي او تاسو مونږ پسې رانلی او دا چې مونږ غریبان ښه دی چې مونږ دا وایي چې ځکه چې تر ما بچی کامیاب شي نمبر یې ډېرې واخلي څخه غربت دی غریبي ده دا یو سړي نو هغه وایي چېره زما را بچي پسې زه لاړم او ما چا ته وینا وکړه د ده نمبر یې ښې واخیستلې او ده بیا وروسته مستقبل خراب دی. که یو مالدار سړي بچي نو مطلب دا دی چې هغه خو به بور شوله یا منډه ووهي یا به بل ځای کې یا به پېدا چا ډیوټي ولګوي په شفارخ باندې را به ونی غریب سړي هغه خو که دلته مونږ منډه ووهو نو مطلب دا دی چې زیات نه زیات مونږ ډیوټۍ والا کس ته بیا نه وو که نه پارچي خو بیا به بوټ کښې خلک ګوري او دغه کوي نو بیا خو د هغوی هغه پکاري نو ښه خبره دا نه ده خو بس چې زمونږ د ملک یو دغه جوړه شوې ده اوس د تعلیم
په امتحانی عمل کې د استادانو په کردار هم نیوکه کیږي. په دې اړه د سلیم خان په نامه یو استاد خپل نظر مشال ریډیو سره شریکوي.
حضور دې خبر سره جن متفق کې ما دې کې پدې کمزورتیا کې پدې زوال کې د استاد بالکل لاس دی. استاد پدې ټول لوبه کې یو سټیک هولډر دی بالکل. دې خلکو چې کوم استاد ذمہ دار ګڼي د استاد دا ذمہ داري دي. قدرت دا یو سو خامیانې زویمه چې د حکومت په سطح باندې دي. ټول نو ګټه خبره دا ده چې د استاد چې کوم مراد استاد لور کوي هغه مراد دومره نه دي. استاد ډېر زیات پریشانه دی د تنخواګانې دومره نه دي چې دغه ضرورت
سیلری زیات کی سنور بینیفیٹس اور پاور کی لکه د میډیکل رعایت یا داسې سیزونه نو زه ګومان نه کوم خپل د سره زدا په یقین سره ویم کو استاد مطمئن شي نو معاشره نه د ټولو نظم دار شخصیت استاد دی چې هغه د معاشره په جوړولو کې رول پلی کولای شي او لیکره دې خلکو ټول عمر کړی دی.
بلخوا د پیښور بورډ پخوانی چیرمین فرهاد جان وای حکومت ته پکار دی چې استادانو ته هر ډول سهولتونه ورکړي خو اول پکار دی چې هغوی ته د نوکرۍ ورکولو نظام معیاري وي.
اول خو تاسو وګورئ چې زمونږ استاد برتی څنګه کېږي. برتی د پنځو منټو په انټرویو کېږي. په کار دی چې دوی استاد نه دونه اهمیت ورکړي شي چې دوی په کمپیټیټیو اگزام باندې د سلیکشن کېږي او بیا د دې لپاره یو ټیچر اکیډمي وي چې په هغې کې دله پری سروس ټریننګ ورکړي چېرې د ده کمیونیکیشن سکل ډیولپ شي او دوی هغه خپل خیالات او خپل قابلیت په ډېره اسانه طریقه خپلو بچو ته منتقل کولی شي.
دې لړکې مو پېښور یونیورسټۍ کې د تعلیم او تحقیق د څانګې یعنی IER د پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان سره خبرې کړې. نوموړی وایي دوی د استادانو لپاره یو شمېر کورسونه لري.
دا غي نامه د بی ایډ آنر ایلیمنټری او بی ایډ آنر سیکنډری سلور کال د ایف ایس سی نه پستا هغه ته موږ دا تربیت مداوه کوو چې بای تا به ګوره یو ډېر ښه ماډل ټیچر جوړېږي. ته به د قوم ذمه دار یې ته پروټیکټر یې ته دا خلک به ته ټیکې معاشره به ته ټیکې. که تاسو د نورو ملکونو کې ما ډېره تجربه ده ګرځېدلې یم په دې ملکونو کې چې د هغې دوه قسمه خبرې دي یا یې تعلیم دی یو صحت دی. په تعلیم باندې هغوی هغومره بجټ چې 60 او 70 او 80% نه زیات تعلیم ته بجټ ایښی وي. د استادانو تربیت ته ابلغ ایښی موږ ته خو دا معیار نه دی معلوم چې استادانو ټریننګ کوم قسمه دی. د یو کال ټریننګ خواړو ټریننګ نه دی. د استاد یو ډېر اعلی کردار پکار دی. که موږ سلیبس هم ټیکول غواړي زموږ ټیچر ټریننګ پروګرام هم ټیکول غواړي زموږ سیمینارونه په دې باندې کول غواړي په ټلویزیون باندې ډېر لوی ایکسپوژر په دې باندې غواړي چې د استاد کردار به بیان کړي. د استاد د تربیت لپاره خپل سلیبس دی. مثلا ګوره سایکالوجي دا ګایډنس اینڈ کاونسلنګ ډېر زبردست مضمون دی چې دا ټول موږ تربیت خو استاد له ورکړو. زمونږ مارل ایجوکیشن هم ډېر ضروري چې استادانو ته موږ ورکړو. دا پرایمري سطح نه تر هایر سطح تر یونیورسټي سطح پورې دا شن تربیت د دې استادانو وکړو.
د تعلیم ماهرین او د ټولنې پوهان په دې خبره متفق دي که د درغلیو نه پاکه او د پرمختګ جوګه معاشره او قوم جوړول وي، نو دې لپاره به د نوي نسل په اعلی معیار تعلیم او تربیت پکار وي. او همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.